السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلما ځانګړي مرکه او ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداري ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر کچیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احزار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملوو. د سعودي عربستان ستر محکمه اعلان وکړ چې نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عرب اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارک میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې دیرش زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوی په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړي. د دې طالب چارواکو په وینا داسې کې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کال پرې تیر شوي دي. د یو شمېر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوي، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته درې شپېته منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت د مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو ته مننه چې د خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جو ټور کار کوم تی سلامونه ورنی کی دي احترام کړنی کو مړه د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دار په شک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بي سیم خو پرې دې ګر سره مو ګر سره کارولان او دا نو تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفوسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت یو د بوټي کور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا ستاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په د غیر حاضر او کورو باندې را ګرځو په یک شنبه او په دوشنبه باندې خو نه په دوشنبه رااله او دغه نن موږ ورته منتظر و چې دا رښتیا راځي خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو ومن الله توفیق
زما عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه والي فیس پیدا کوي بیا ځي د نسخه اخلي بیا نسخه چې نسخه یې واخیستې بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما د هغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا مثلا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شي ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه درن تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي د نقطه نظر د عنعنات کلتور د نقطه نظر د علم طبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې نور نفیسونه تقاضا کوي مننه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وځه پرې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده د بډایانې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یمې دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ ترې لوړ ځای ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هېل له تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هېوادو ته نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وړونه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پې خفه شوم
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کیسه مسخه د نسب څخه ډیر مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه و نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیول. د افغانستان ستړي او بیا وزله ولس د دې پرمندې نه لري. موږ د دې سره ډیر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي. ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي. د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه. هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسی.
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې ومنئ. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکي ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی. هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي. دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي. دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی. یو وخت نه د خاص اوبو ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دا غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي، دغه ډم ته را روان دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي، هغه وب استعمالوي. نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل قاعده هم د کپه غورز باندې ورځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په د سولري برېښنا باندې د وب د دې رادت خنک شکیږي. او کله چې ورځ نه اواسه پای بیا دغه ته 15 سانتی متر اوبر روان دي. یعنی سم نیمه غیر قانوني او به خلک د استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو موضوع سماول دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډیر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پانتونونه د خزو زمونږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا زه درجه ټول اړوند کار کوم. السلامونه نه کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کېم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمرد زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د موساکله او د نوزاد د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د موساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد او واشر د ګرځې ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وهیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علي ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه در کوو. د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نن دا وسه ډی پی ام باندې دلی نه مو غنمی دلی وساغ ورکه سور والله نو مانی لیکلی دا وسه پری اچ نستا دا وسنګ مستد یاری سم کی یاری ګرځری بند کی پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال دا جمهور ته په خیر ته شکر خیر خیر ته وطن کې قرار قرار دا وارم ختمې دوه دا ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واش په نن شي په دا تو بوجو شروع ده به نه ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته عمومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ډنګ شو امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسناد او کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته پته مې دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خبرو شول چې د پاکستان پولیس له دغه یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نن دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي اوس ایران ته نشي تللی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي نه یوازې نه گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و
همدا سوال دی داودزای صاحب بخی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبرم چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لارې کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې زورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نمائنده اداره درلودل چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به مونږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبان او نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نه تلي دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې اکله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کوي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي، ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خود دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د آزادی ملما
السلام علیکم. د ازادۍ ملمخ پرونه تخرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملما دی سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا مې پر مخ وړي. استیلن کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب زغوارم لتاسو لک زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي؟
والا اورور از خو هیڅ نه کوم، تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې، د نوي حکومت